دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو وردونکو، دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده. زه خل خانم پام وکړی د سات خبرونو ته. د رایټرز خبری اژانس د راپور له مخې فرانسې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د 1400 طالب بندیانو له ډلې څخه هغه کسان آزاد نه کړي چې د فرانسوي وګړو د قتل په تور بندیان شوي دي. اژانس ویلي دي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت دغه غوښتنه د شنبې په ورځ له افغان حکومت څخه کړې ده. 1400 طالب بندیان چې د افغان حکومت په وینا په حق البادي مسایلو تورن دي، ولسمشر غنی د مشورتي لویې جرګې تر پریکړې وروسته د هغوی د آزادولو فرمان لاسلیک کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وینا د تیرې پنجشنبې په ورځ د یادو 1400 طالب بندیان له ډلې یې 80 تنه له څرخي پله زندان څخه آزاد کړي، خو فرانسې د یادو طالب بندیانو په ډلې کې د هغو کسانو د آزادېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده چې د فرانسوي وګړو د قتل په تور زنداني شوي دي. فرانسې ویل دي چې دا کار د هغه څه خلاف دی چې په ځانګړي ډول د فرانسوي وګړو د قتل په جرم بندیان شوي دي. د یاد هیواد په اعلامیه کې راغلي دي چې موږ له افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د ترهګرو آزادولو په برخه کې اقدام ونه کړي. د افغانستان حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې په داسې مال کې کیږي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې یوې سرچینې ویل دي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر سره کېدو نیټه هم ځنډیدلې ده. دغه مذاکرات چې ټاکل شوي وو پرون د یکشنبې په ورځ په قطر کې ترسره شوي، وایي داسې ویل کیږي چې د پاتې طالب بندیانو د آزادېدو د ځنډ له امله ځنډیدلې دي. په داسې حال کې چې په بیلاروس کې اعتراضونو زور اخیستی، د هیواد جمهور رئیس الکزندر لوکاشنکو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه د مظاهرو د آرامولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. بلې خوا په سلواکیا کې د بیلاروس سفیر ایګور لیشچینیا په یو ویډیویي پیغام کې د اعتراض کوونکو ملاتړ کړی دی. د بیلاروس خلکو وروسته له هغه په پلازمینې منسک او نورو ښارونو کې مظاهرې پیل کړې چې د هیواد د انتخاباتو کمیسون الکزندر لوشنکو د اګست د 9 نیټې په انتخاباتو کې د 80% رایو په ترلاسه کولو سره ګټونکی اعلان کړ. لوکاشنکو د 1994 کال راهیسې واکمن دی او دا د اوس د شپږمې دورې لپاره د دې هیواد د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د حکومت مخالف ګوند کاندیدی سویتلانا تسخانوف سیکا د انتخاباتو کمیسون پر وینا ناشریه 9% رای ګټلی. هغه د ټاکنو نتیجې نه دي منلي او د هغې پر وړاندې یې اعتراضونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پلازمینې منسک ښار کې د لوکاشنکو پلویان هم مظاهرو ته راوتلي وو. د امریکا د اورېګن ایالت د پورټلند په ښار کې احتجاج ته پولیسو د فسادات نوم ورکړی دی. دغه احتجاجونه په پیل کې سوله ییز ول، خو د رسنیو د راپور له مخې پولیسو دغه احتجاجونو ته هغه وخت د فسادات نوم ورکړ چې ځینې مظاهره کوونکو د پولیسو د خبرداري باوجود په نږدې ودانیو کې د پولیسو د دفترونو طرف مارش پیل کړ. د مظاهرینو د تیتو پرت کول دپاره پولیسو د اوښکې بهونګ ګاز سره هم کار اخیستی دی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کشر ورور رابرټ ټرمپ د 71 کلونو په عمر د نیویارک ایالت په یو روغتون کې مړ شوی دی. ښاغلی ټرمپ په یو اعلامیه کې د خپل ورور په مړینې خفګان ښودلی او هغه خپل ملګری بللی دی. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ د خپل ورور د لیدو لپاره روغتون ته ورغلی و او د هغه سره یې تقریبا 45 دقیقې وخت هم تیر کړی و. په امریکایي مطبوعاتو کې ویل شوي دي چې رابرټ ټرمپ جدي ناروغ و، خو د ناروغۍ په هکله نور معلومات نه دي ورکړل شوي. رابرټ د ټرمپ د کورنۍ تر ټولو کشر غړی و. هغه په 1948 کال کې زیږیدلی و. وروسته له هغه چې امنیت شورا د ایران پر ضد د وسلو بندیز د مودې له اوږدېدو سره مخالفت کړی، امریکا ویلي چې راتلونکې اونۍ به یوه بیا د ایران پر ضد د وسلو بندیز د اوږدېدو هڅه وکړي. د ایران پر ضد دا بندیزونه د اکتوبر په میاشت کې نرمیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکا پر ایران د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو میکانیزم فعالوي. د راپورونو له کراره د اقدام د امنیت شورا غړي له سیاسي پلوه له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبې پر ورځ ویل چې د امریکا متحده ایالات په خپله دسیسه کې ناکام سو. امریکا د 2013 میلادي کال په مۍ میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر دغه هیواد یې بندیزونه بیرته ولګول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 نمبر پریکړه لیک پر اساس د ایران پر ضد بندیزونه په تدریجي ډول د اکتوبر له میاشتې وروسته نرمیږي. دغه بندیزونه په 2015 میلادي کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تصویب شول. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د استودیو څخه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې د افغانستان دفاعي قواوو د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې په قندهار کې نن په دریم ځل د خپل قوت د ښکار کولو لپاره پوځي تمرینات کړي دي. د افغانستان لوی دریسیز ویلي دي چې د نظامی تطبیقاتو په دې راز د افغانستان خارجي دښمنان ډیر ښه پوهیږي او وایي چې زه پرې تبصره نه کوم. زموږ همکار عزیز الله پوپل د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې د افغانستان د نظامیانو د نننیو تطبیقاتو د کتو لپاره ورغلی او دا راپورټ برابر کړی دی.
د 2015 متل قول اردو منصوبین د نظامی او محربي تکتیکي تطبیقاتو لپاره چمتو دی.
په کندهار کې د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې د افغان نظامیانو د پوځي قدرت د ننداري بېساري اقدام. د افغانستان لوی درستیز سر جنرال محمد یاسین ضیا وایي چې پسپن ولدا کې د افغان وسلوال پوز د نن د نظامی تطبیقات د لوی اختر پښپا د پاکستانی اردو لخوا پر ډیورنډ کرشه د وجلسو ولسی افغانانو په درناوي تر سره کړل. شغلی زیاتی چې د نظامی قدرت د ننداره پاکستان د نظام کورونی وسلوال مخالفینو او افغان ملت ته بلابل پیغامونه لري.
بس دومی بود ک چند قبل یک تعداد از هموطنان ما و شما در اینجا در اثر انداخته های کورکورانی اردوی پاکستان به شهادت رسیدن. آمدیم و تسلیت گفتیم، همدردی کردیم که تم وطنهای خود که ما هستیم، برادرهایتان و سربازهایتان و در خدمتتان. بحث دیگه ما این است که بر دشمنای افغانستان، دشمنای داخلی که به نمایندگی از بیرونی ها می جنگن، این پیام برسانیم که ملت با ماست.
پر ډیورنډ پر ذکر شد چمن او سپین بولداک پر سرحدي بندر د افغان او پاکستانی نظامیانو ترمنځ لسوی جګړې څخه پوره دوی اونۍ وروسته نن د افغان دیپای کوو د پوځي ورټیاو د ښکار کولو د مانور تر سره سو.
د پوځي طاقت د ننداري په دې نظامی تطبیقاتو کې چې د ډیورنډ فرضي کرښه نږدې د کندهار په سپین بولداک ولسوالۍ کې تر سره سول، د افغانستان د دفاع وزارت خاصو قطعاتو، هوایي قوتونو، توپچي قوتونو او سرحدي قواو ګډون کړی وو. د دې څلور ساعته نظامی تطبیقاتو په ترڅ کې د افغانستان د مسلح قواو لوی درسي زویل چې تر کونړ او پکتیا وروسته د کندهار سپین بولداک سرحدي ولسوالۍ درېمه نقطه ده چې د افغانستان نظامی قوتونو پکې نظامی تطبیقات تر سره کړل.
ما از سرزمین دفاع میکنیم، نه د کونر که سره ماندن ولاستیم و نه د بولدک و نه که در نقاط دیگه. روز گذشته در گوشته بودیم، دیروز در لوی پکتیا بودیم، امروز در لوی قندار هستیم.
په سپین بولدک کې د پوځي تمرینونو نننۍ نندارې ته ځایي قبایلي اوسیدونکي هم وربلل شوي وه. د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې ځایي اوسیدونکي د افغان وسلوال پوځ نننۍ پوځي ننداره پر ځان د ډاډمنتیا لپاره هیله بښونکې ګڼي.
دا د افغانستان زمریان دي، دا سرحدي قوتونه او دا ستر جنرال عبدالرزاق خان شهید روزلي دي. دا یو دایي کله ستر جنرال عبدالرزاق دا په قدمو به موږ قدم ایږدو.
سرحدي سرتیری وایي چې په کندهار کې نننی نظامی ماناور د سرحدي قواو پر مورال هم خورا لوی اغیز کړي.
ډیر ښه خوند یې وکړي او ډیر ښه تاثیر لري. دلته ناخبره افغانان ناشتي، دلته ناپوه خلک ناشتي. هغه وایي چې افغانستان شی نه لري. یا شکر دی افغانستان هر څه لري، د دشمن جواب لري و یو جوړښت خالی ضرورت شته.
بلې خواته د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې د سولې مذاکرات به سیاسي مشران مختوړي، خو افغان نظامیان به د خپل ځمکني بشپړتیا او امنیت لپاره خپلې هڅې تر پخوا لا زیاتې کړي.
د موږ د بولداک ولسونو، د قندهار ولسونو او د افغانستان ولسونو ته دا پیغام ده چې د افغانستان ملي پاوز د دو په څنګ کې ده، د دو بچیان دي، د سولې خبرې اترې به روانې وي. ولې د دو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې خاورې نه په هر حالت کې د ولش ولش نه دفاع کوي.
افغان نظامی مقامات وایي چې په تیرو شلو کالو کې د افغان پوز له تاسیس څخه بیا تر اوسه پورې دا د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې د پوځي مانور د ترسره کېدو لومړنی اقدام دی. د یادونې وړ ده چې له مشرقي څخه بیا تر جنوبي سیمو پورې د ډیورنډ فرضي کرښې په اردو کې د پاکستاني ملیشو له لوري د دروازو پر جوړېدو او د اغزن تار پر غځولو د ولسي افغانانو نیوکې تر بل هر وخت ډېرې سوي او افغان حکومت ته د ملامتۍ ګوتې نیسي. خو د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې په ننګرهار، پکتیا او کندهار کې د نظامی مانور د اصلي راز په اړه د افغانستان د لوی درستیز جنرال ضیا په وینا په پیغام یې د افغانستان بهرني دښمنان ښه پوهیږي او دی په دې باب تبصره نه کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. فرانسې د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې هغه درې طالب زندانیان دې نه خوشی کوي چې په افغانستان کې فرانسویان په تیر بیا فرانسوي عسکر وژلي دي. یوې حکومتي منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې نه یوازې فرانسې بلکې څو نور هیوادونو هم همدغسې غوښتنې کړي دي. خبریال رحیم ګل سروان رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي په غړي فوزیه کوفي برید نه یوازې غندلی بلکې په ټولو غاړو یې غږ کړی دی چې د سولې بهیر د چټکړي او ژر د بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. زلمی خلیلزاد په څو ټویټونو کې په فوزیه کوفي برید د سولې د هڅو دوران کارو کار بللی دی. په همدې حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په فوزیه کوفي د برید د طالبانو کار دی او دا یې هم ورسره لیکلي چې که د طالبانو وسور سیږي نو د مذاکرې ټول ټیم به همدانن د ځانمر ګبري د لارې لمینځ یوسي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د 400 پاتې طالب زندانیانو د اتیا خوشی شوی او پرته نور طالب زندانیان نه دي خوشی شوی. په همدې حال کې له طالبانو سره د دولت د مذاکراتي پلاوي مخامخ مذاکرات هم تر نامعلومه مودې ځنډیدلې دي.
هیڅ بهانه د بین الافغاني مذاکراتو ځنډیدلو ته نه ده پاتې. تمه مو دا ده چې طالبان هم په یو تاریخ او نیټه باندې توافق وکړي تر څو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا مذاکرات ته چمتو دی او موږ تمه لرو چې طالبان هم چمتو شي تر څو بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
فرانسې بیا د دریو هغو طالب بندیانو له خوشی کولو سره مخالفت کودلې دی چې فرانسې د خپل سرتیرو او بشري مرستو فرانسوي کارکونکو باندې په حمله متهم او زنداني بولی. سیاسي کارپوه عبد سبحان مزبا وایي چې افغان حکومت باید مخکله مخکې په سیاسي لحاظ د نړیوالو لکه له فرانسې باید د زندانیانو د خوشی کولو یا نه خوشی کولو تایید یا نظر پوښتلې وایي.
د افغانستان حکومت ته دا لازم اوله چې مخکې لدی چې د فرانسې هیواد او یادې ته ورته هیوادونه خپل غږونه اوچت کړي، په دې حقله یې په سیاسي لحاظ باندې دا ستونزې مخکې له مخکې همواره کړې ولی ځکه چې دا په خپله د سولې لپاره خنډ ده، خو په دې کې د حکومت ضعف او په څنګ کې د امریکې د متحده ایالاتو ضعیفه اراده د سولې په ارتباط باندې اندېښنې نورې هم زیاتوي.
دا ډول د یونما استازو په دوحه کې د طالبانو له سیاسي کمیسون سره کتلي. یونما ویلي چې بین الافغاني مذاکرات به دا اونۍ پیل شي. یونما د فضا د برابرولو لپاره پور کم ټینګار کړی او ویلي چې د سولې په بهیر کې به تخصصي اسانتیاوې برابرې کړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنا شباش نه چارون کې وای د اسرائیل او متحده عربی اماراتو موافقه نه ورسته به ډیر هیوادونه د غلا تعقیب کی. د امریکا غږ خبریال هیدر اوموردوک په دې باره کې استنبول نه دا رپورټ را لګل دی. په داسې حال کې چې اسرائیل او متحده عربی امارات ویلي دي چې روابط تاده کوي، داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې ځینې هیوادونه د دغې لارې په تعقیبولو کې علاقه لري. مګر څارونکو وایي دغه نوې متحرکه قوه په سیمه کې نور درزونه ژوروي، ځکه هیوادونه د دې په ملاتړ یا د دغه اقدام په خلاف قطار ولاړ دي. روس له هغه چې اسرائیل او متحده عربی امارات موافقه وکړه چې ډیپلوماټیک روابط عادی کوي، ځینو سیمایزو مشرانو خوشحالي وکړه او نورو دغه موافقه وغندله. او داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه د دغې لارې په تعقیبولو کې علاقه لري. د مصر یو سابقه دار لیکوال او څارونکی هشام قاسم وای د اسرائیل سره د ډیپلوماټیکو روابطو عادي کول به د ډیرو اسلامي ملکونو په لارو کوڅو کې مشهور نه وي، مګر دا به تورزم او تجارت خکړي او بالقوه سوله به تقویه کړي. قاسم بیا وای دغه لار به نور هیوادونه تعقیب کړي او بالاخره به د اسرائیل او د ټول عربي نړۍ ترمنځ روابط ښه شي. په واشنگتن کې ډیرا د خلیج د هیواد څارونکي جیو کافرو نو وای دا ښکاري چې د فارس په خلیج کې بهدن او په شمالي افریقا کې سودان په ډیرو دلایلو سره به د روابطو په دې کولو کې علاقه ولري. کافرو بیا وای دا به د بحرین سره په منځني ختیځ کې د داسې یو قوي هیواد سره د ډیرو رسمي روابطو په ټینګولو کې مرسته وکړي چې درک ورسره شریکوي، ځکه چې دواړه ایران د یو مهم ګواښ په حیث ګڼي. کله چې د سودان موضوع راپورته کیږي هغه دا ده چې اوسنی حکومت داسې نښې نښانې څرګندې کړي دي چې د اسرائیلو سره په تماس ټینګولو کې علاقه لري. سودان به د اسرائیلو سره د کار کولو خبره ونه کړي، ځکه د یهودو دولت منځنی ختیځ او د افریقا په شمال کې په اسلامي هیوادونو کې په ژوره توګه مشهور نه دی. مګر سودان هم د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو تر فشار لاندې دی، مګر د اسرائیلو سره د روابطو عادي کول به یو څه آرام کړي. نور هیوادونه خوشاله کړي دي یای په دغه اقدام باندې ملنډې وهلې دي او په عمومي توګه یې د دوی ترمنځ اختلاف پیدا کړی دی. ترکیې ګواښ کړی دی چې د احتجاج په توګه د متحده عربي اماراتو سره ډیپلوماتیک روابط قطع کوي. څارونکي کافرو بیا وایي زه فکر کوم دغه پرمختګ به په داسې یو سیمه کې چې له پخوانه په ژوره توګه وشل شوې ده دا خدمت وکړي. په دغه سیمه کې ټول مهم لوبغاړي وای د دوی نظر په دې باندې ولاړ دی چې د متحده عربي اماراتو او اسرائیلو روابط به د فلسطین د خلکو سره مرسته وکړي یا نه. د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو په موافقه کې اسرائیلو منلې ده چې د اردن د لویدیځې غاړې د زیاتې برخې د یو ځای کېدو اوسني پلان نه لاس اخلي، مګر څارونکي وایي احتمال لري چې اسرائیل به د اردن د لویدیځې غاړې د ځینو سیمو یو ځای کولو ته دوام ورکړي او فلسطینیان به بیا مجبور کړی شي چې دغه سیمې پرېږدي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان حکومت او د پیسو نړیوال وچی صندوق د 340 میلیون ډالر په ارزښت د اعتباري اسانتیاو په پروګرام موافقه کړې ده. دا پروګرام به په درېنی مکلونو کې تطبیق شي. د راپور تفصیل د لیمنه زینب اوري.
افغان حکومت او د پیسو نړیوال صندوق د 340 میلیون ډالر په ارزښت د اعتباري اسانتیاو پروګرام چې په درېنیمو کلونو کې به تطبیق شي هوکړه وکړه. د مالیه وزارت مطبوعاتو امر فرید نوښت وویل چې دغه پروګرام موخه د کورونا وایرس له امله د اقتصادي اغیزو کمول، په مالی سکتور او لوی اقتصاد کې اصلاحات راوستل، د ملي عوایدو راټولېدل، ګمرکي اصلاحات، د ملي بودیجې په لګښت کې روڼتیا او د خصوصي سکتور پیاوړتیا ده. همدارنګه له فساد سره مبارزه، د اسعارو بیې ثابت ساتل او کارموندنه هغه نور موارد دي چې د یاد پروګرام له مخې به ترسره شي. دا وایي دغه پروګرام به د کورونا وایرس له امله اقتصادي تاثیرات کم کړي، په ستره کچه اقتصاد کې به اصلاحات تقویت کړي او له خې حکومتوالۍ څخه به ملاتړ وکړي. د دغه پروګرام په اساس په افغان حکومت د یو لړ جوړښتونو له تطبیقولو وروسته د پیسو له نړیوال صندوق څخه 340 میلیون ډالر د درې نیمو کلونو په موده کې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د روړتیا د څار بنسټ وایي چې حکومت باید د همراستو په اخیستلو سره له فساد سره مبارزه وکړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افسلی وویل
کومک ها و قرضه های نهاد های بین المللی مالی مشروط به اصلاح
دا وایي د نړیوالو مالی بنسټونو مرستې له فساد سره مبارزه لپاره مشروط دي. افغان حکومت چې د همراستو ته ډیر اړتیا لري کولای شي له فساد سره د مبارزې او په مالی بنسټونو کې اصلاحات لپاره راغنده ګامونه واخلي. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو وروسته اقتصاد ډېر اغېزمن شوی او دغه هیواد تر بل هر وخت ډېر نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. نړیوال پانک هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د کوویډ 19 ناروغۍ د اغېزو کمېدو او غذایي خوندیتوب په هدف له افغانستان سره 380 میلیون امریکایي ډالر وړیا مرسته کوي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا امریکا غ خبرونه د واشنگتن د استډیونه اوري. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د بزګرانو د ملاتړ د پروګرامونو په تطبیقولو او د اصلاح شوو تخمونو له امله کال په کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات مخ په زیاتېدو دي او په څو کلونو کې به افغانستان د غنمو لپاره په ځان بسیا شي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات قریب 15 میلیون میټریک ټن ته رسیږي. ممتاز بهیر د کابل نه راپور شاکړی دی.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت وایي سره لدی چې په یو شمیر ولایتونو کې بزګرانو تر اوسه د غنمو حاصلات نه دی راټول کړي. خود دغه هیواد له تودو سیمو څخه رسیدلی معلومات ښیي چې سکال د غنمو حاصلات کابو 15 میلیونه میټریک ټن ته رسیدلی دی. د کرنې وزارت وایاند اکبر رستمی د یک شنبه په ورځ امریکا غا ته وویل چې له بزګرانو څخه د ملاتړ پروګرامونو په عملي کولو او هغوی ته د اصلاح شوو تخمونو په ویشلو سره کال په کال د افغانستان د غنمو په تولیداتو کې زیاتوالی راځي. هغه زیاته کړه که په دې برخه کې وضعیت همداسې دوام وکړي افغانستان به په څو راتلونکو کلونو کې د غنمو لپاره و په ځان بسیا شي.
اکثریت ولایات
رفع حاصل پاکسر ولایتونو کې حاصلات راټول شوې دي. یو شمیر محدود ولایتونه چې سول موسم لري پاتې دي. د مرکزی سایه د ادارې او د کرنې وزارت وړاندوي نه خي چې سکال د غنمو د تولید کچه 3.8 میلیون میټریک ټونه یا لدې هم پورته کیږي. ل بزګرانو څخه د کرنې وزارت د ملاتړ پروګرامونو او د اصلاح شوو تخمونو ویشل او نورو ملاتړو پروګرامونو ته په پام لرنه د غنمو د تولید کچه کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. په افغانستان کې د غنمو د تولید کچه په داسې حال کې کابو 15 میلیون میټریک ټونو ته رسیږي چې د کرنې وزارت د ویان پر وینا دغه هیواد هر کال 6.3 میلیونه میټریک ټونو غنمو ته اړتیا لري. افغانستان هر کال د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونو څخه واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال خانجان الکوزی امریکا غکته وویل چې دغه هیواد د خپل اړتیا وړ وړ تر ډیره له قزاقستان څخه واردوي او د غراز یو شمیر افغان سوداګر له ایران او پاکستان څخه هم په ډیره کم اندازه وړ واردوي.
تقریبا حدود 2000 تنه وړ چې راځي په افغانستان د ایران نه راوړي او پاکستان نه ډېر کم داسې یو 50% اما زیات زمونږ 50% مونږ د قزاقستان نه وړ راوړو. تقریبا د 2.5 میلیونه ډالر زمونږ د کال په مجموع په د وړو باندې او غنمو باندې دي.
تیر کال هم په افغانستان کې د غنمو د حاصلاتو کچه شاوخوا 15 میلیونه میټریک ټونو ته رسیدله. خو وړم کال په دغه هیواد کې د سختې وچکالۍ له امله چې شاوخوا 19 ولایتونه یې ځپلي وو د غنمو د تولید کچه څه باندې 3.3 میلیونه میټریک ټونو ته رسیدله.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د خپل اعتبار او باور د ساتلو په ازموینه کې ناکام شوی. په یوه سرمقاله کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جولای په 18مه یعنی د چنګاښ په 20مه خبره کړې، د بهرنی چارو د وزیر مایک پامپیو له قوله پکې ویل شوی چې د چین د خلکو جمهوریت د نړۍ خلکو ته د کورونا د کووید 19 ویروس په حق لا په رښتیا ویلو کې ناکام شوی چې له امله یې په سلګونو زره خلک مړ شو. مایک پامپیو همدارنګه د چین د کمونیست ګوند لخوا د حقوقو د یو استاد په نیولو هم خپل خپګان څرګند کړی دی. د ریپورټونو له مخې نوموړی د جولای په شپږم خپل کور نه ونیول شو. ښاغلی پامپیو ویل دي چې د شو ژان ګرون د نیولو د خبر په اورېدو ډېر خوشی نه شوی. هغه د چین د کمونیست ګوند د عمومي منشي شی جین پینګ تر مشرۍ لاندې د چین په مستبد رژیم باندې انتقاد وکړ او ویل دي چې د کورونا د کووید 19 ویروس په ضد مبارزه په سمه توګه نه وه تنظیم کړې. ژر تر ژره باید خوشی شي ځکه چې د هغه یوازینی جرم دا و چې رښتیا یې ویلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي مونږ رښتیا ویلو ته اړتیا لرو. دلته سیاست نه بلکې یوازې ساینس مطرحی او د چین کمونیست ګوند باید نړیوالو ته د دې اوبایي ویروس په اړه رښتیا ووایي. پامپیو ویل دي چې نړۍ ته تر اوسه لا د هغه کس سم هویت نه دی څرګند شوی چې د لومړي ځل لپاره د کورونا ویروس نیولی و. که څه هم چې چین ویل دي چې د روغتیا نړیوال سازمان اجازه لري چې د کورونا د ویروس د سرچینې او منبع په باب تحقیقات وکړي، خو موږ باید دا خبره یقیني کړو چې په دغو تحقیقاتو کې مناسب کسان برخه ولري. موږ صرف یو سرسری سیاسي حل نه غواړو بلکې د رښتونو ځوابونو غوښتونکي یو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې د چین حکومت د څو میاشتو پورې دا ویل چې د کورونا د ویروس په حق لای د روغتیا نړیوال سازمان ته اطلاع ورکړې وه، خو دغه خبر سمه نه وه. موږ پوهیږو چې په چین کې د دغه نړیوال سازمان صحاوي مشر وروسته له هغې د دې اوبا د خپرېدو خبر ورکړ چې په مطبوعاتو کې د ووهان د ښاروالۍ د عامې روغتیا د ریاست یوه اعلامیه خپره شوه. پامپیو ویلې دي چې د کورونا د کووید 19 ویروس په هکله په چین بې باورۍ نړۍ ته د چین د کمونیست ګوند اصلي څیره وښودله او ښکاره ټګي او برګي په څو ځایونو کې بربنډه شوه. د بېلګې په توګه د چین کمونیست ګوند د سینکیانګ ولایت خلکو لپاره ناوړی توقیف خانی د مسلکي زده کړو کمپونه بولی چې هیڅ قسم منطقي نشي قبلولی. بل مثال په هنګ کانګ کې د ملي امنیت د هغه سخت قانون پلي کول دي چې دغه سیمې قانوني حکومت ته تاوان رسولی او کمزورې کړي. سره له دې چې د برېټانیا او چین په ګډه اعلامیه کې چې په ملګرو ملتونو کې ثبت شوی چین ډاډ ورکړو چې هنګ کانګ به په پراخه کچه آزاد وي، مدني ازادي به هم خپل ځای. ښاغلی پامپیو ویل دي چې د بل هر وخت په پرتله په دې باندې قانع شوی چې د نړۍ آزاد او د دیموکراسۍ خوښوونکي خلک به د چین د خلکو په جمهوریت کې دننه او د باندې د کمونیست ګوند د پالیسیو خطرناکې اغیزې درکړي او د خپلو هیوادونو د خوندي کولو لپاره به د قانون د حاکمیت لاندې چې د ټولو په ګټه یې په ګډه د ځواب ویلو لپاره دولاس شي.
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیس بارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.